السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سپې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شبې په لومړۍ نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې عملی ګامونه واخلي. نن د شنبه ده، د تلې میزان شپږمه د سپتمبر میاشتې 28مه. په خبري مجله کې اوري چې د ننګرهار د چین ولسوال وایي هغه وسلوال چې د داعش په نامه په دې ولسوالۍ کې جنګیږي ډیری یې پاکستاني پوځیان دي. پایل خبرونو کوو. په پکتیکا کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې 9 ملکیان ووژل سول. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په هغو سلګونو وسلوالو کې چې پر اچین ولسوالۍ حمله کړې پاکستاني پوځیان هم شامل وه. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي په واک کې د بشر الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو نظر پراخ شوی. افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاحکار له دې یوه ورځ مخکې ویلي وه پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې خبرو ته د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. تفصیل په څو شیبو کې. په پکتیکا کې پرون ماښام د لوبو په یوه میدان کې په یوه چاودنه کې 9 ملکي کسان ووژل سول. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي رسنیو ته ویلي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د چاودنې څه باندې 10 نور کسان ټپیان کړي دي. د پکتیکا د امنیه قمندان زړور زاهد له قوله ویل سوي چې بم په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای سوی و. د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي په هغو سلګونو وسلوالو کې چې پر اچین ولسوالۍ حمله کړې پاکستاني پوځیان هم شامل و، خو ځانونه یې د داعش ډلې غړي ښوولي وه. د چین ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو په ځوابي حملو او د نړیوالو پوځیانو په بمباریو کې نږدې سل تنه د برید کوونکي وژل سوي.
د پاکستان د پوځ کسان هم ورسره دي. په دا دوه سمته کې چې موږ لاس په لاس جنګ په عدلخیلو کې 15 کسان هم د منځه وړي دي، او د شډل په بازار کې چې تیارو حمله وکړه شپېته کسان تیارو ویشته.
مجاهد زیاته کړه افغان ځواکونو د داعش ډلې له وسلوالو سره چې د سیمه ییزو پولیسو جامې اغوستې وې او مړې یې هم له هلته پراته دي 8 ساعته جګړه وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي په واک کې د بشر الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو نظر پراخ سوی. روحاني پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل CNN سره په مرکه کې وویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلې چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد باید په واک کې پاتې سي او څو د ترورستانو پر ضد مبارزه وسي. اسد چې ایران او روسیه یې ملاتړ کوي د لویدیځو هیوادونو له دې غوښتنې سره مخامخ دي چې باید له واک څخه لاس واخلي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولند د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل شپږو جنګي جټ الوتکو یې د سوریې په قلمرو کې د ترورستانو د روزنې پر یوه کم بمباري کړې او ویجړ کړی دی. اولند په راتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. پرون تر دې مخکې د فرانسې ستر اعظم مانویل والس هم خبریالانو ته وویل فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې یې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاري پکې نیول کېده. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یوه کښتۍ کې یونان ته روان و پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوب او مړه سول. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکښې دي د سوریې وه. د دې کښتۍ شل نورې سپرلۍ چې د لامبو جامې اغوستې وې ژغورل سوي دي. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویایمه عمومي اسمبلۍ کې سره جرګه کیږي. د نړۍ 168 مشران به په دې غونډه کې برخه لري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون دا د کړکیچ او هیلي شیبه بللې ده. په دې عمومي غونډه کې به د سوریې بحران کلیدي موضوع وي. دا په اصل کې ده چې د نړۍ مشران هڅه کوي دغې شخړې ته چې له کبله یې څه باندې 200,000 کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي حل لار پیدا کړي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویلي د هیواد په ختیځ کې یې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې پر روانې جګړې د ورځې 15 میلیونه ډالره لګښت راځي. د ده په خبره دا هغه پیسې دي چې اوکراین کولی سوی د پرمختیا پر کارونو یې ولګوي. پیترو پروشنکو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو په یوه سرمشریزه کې د وینا پر مهال وکړه.
دا هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شینوي د تودوخې لوړ درجه 24 چیټه یورس کندهار آسمان اورید د تودوخې لوړ درجه 10 چیټه یورس هرات آسمان اورید د تودوخې لوړ درجه 22 چیټه یورس مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28 چیټه یورس جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10 چیټه یورس غزنی آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28 چیټه او په بامیان کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 28 چیټه اته
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. پر اپرونی کې اوري چې افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې عملی ګامونه واخلي.
ما خواستار اقدامات عملی هستیم تا روند مبارزه با تروریسم را تسریع ببخشیم.
په بل راپور کې اوري چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش په نامه جنګېدونکي وسلوال څوک دي؟ ولسوالۍ ځواب وایي.
د پاکستان د پوځ کسان هم ورسره دي، د ملیشي کسان هم ورسره دي. پاکستان پوځ دی همدا په موږ یې راشړلی دی، خو انشاءالله افغانان څرنګه ماتې چې ورکړو هغه چې ماته به نور ورکوي.
په پکتیکا کې د لوبو په میدان کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. فرانسې په سوریه کې هوایي حملې پیل کړې دي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اوري. دا ور د کور په کارونو یو ستړې ښځه وایي.
کلی منزل خو خوښیږي مې او هم تو کولی هم منزل ډېره مې خوښیږي په دې چې هغه هفته په هفته ده، هره ورځ نه ده.
تر اوو نیمو بجو د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې هېواد یې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دی او د افغانستان سوله د پاکستان د ثبات په ګټه هم ده. خو د افغان حکومت چارواکي وایي پاکستان دې پر خپلو پخوانیو ژمنو په رښتینولۍ سره عمل وکړي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ملي وحدت حکومت وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې له پاکستانه د عملی اقداماتو تمه لري. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز مخکې ویلي و چې په افغانستان کې سوله د پاکستان د خپل امنیت لپاره هم خورا مهمه ده. سرتاج عزیز د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په یوه غونډه کې وویل پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې خبرو ته د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. د حکومت د اجرایه ریاست یو ویاند آصف آشنا له نیویارک څخه په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې د سولې د راتلو لپاره له پاکستان څخه د ریښتینو ګامونو تمه لري.
ما خواستار ګام ها و اقدامات عملی هستیم.
موږ د عملی ګامونو او اقداماتو غوښتونکي یو، څو وکولای شو په دواړو هیوادونو کې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې بهیر چټک کړو او د پولې په دواړو خواوو کې د دواړو هیوادونو د خلکو د سر او مال د امنیت د ساتنې په برخه کې عملی ګامونه پورته کړو.
ګام های عملی را برداریم.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار دا یادونه هم کړې و چې د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د پاکستان هلو ځلو ته باید د افغانستان د روان تشدد د غیر مستقیم تایید په سترګونه کتل شي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیک و د افغانستان سوله، ملي پخلاینه او سیمه ایزه همکاري. د افغانستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیران صلاح الدین رباني او جان کیری د دې غونډې دوه نور قربانه وو. لازادی رادیو سره په خبرو کې د اجرایه ریاست ویان آصف آشنا هم درس پر پاکستان غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو په دواړخیزو او د امریکا په ګډون په دریاړخیزو غونډو کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. خبره روښانه ده. هغه ژمنې چې په دواړخیزو او څوارخیزو غونډو کې کیږي باید د خبرو په پړاو کې پاتې نه شي. پاکستان باید هغه ژمنې چې له نړیوالو او د افغانستان او پاکستان له خلکو سره کړې دي عملي کړي. موږ د پاکستان لخوا د عملي ګامونو اخیستو ته سترګې په لاره یو، که څه هم د دې تر څنګ د دوی د نویو ژمنو او د خوشبینانه زیری هرکلی کوو. سرتاج عزیز په نیویارک کې د شنبه ورځې غونډې ته د څرګندونو په ترڅ کې همداراز هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې خبرې به ډیر ژر پیل شي. د دې غونډې په پای کې په خبر شوي بیان کې په افغانستان کې له سیاسي بهیر، اقتصادي بیارغونې، ثبات او همداراز له سولې او پخلاینې سره د اوږدمهالې همکارۍ ملاتړ څرګند شو.
په راپور کې مې واورېدل چې افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملي ګامونه پورته کړي. پاکستان وخت نا وخت په افغانستان کې د ناامنیو په پارولو تورن سوی دی. د ننګرهار د چین ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله وژل سوي وسلوال د داعش ډلې غړي نه بلکې په اصل کې پاکستاني پوځیان دي. د پاکستان حکومت لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. شاه محمود شینواري له جلال آباد راپور راکوي.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ مسؤلین وایي په دې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید کوونکي په نامه داعش خو په اصل کې زیاتره برخه یې پاکستاني پوځیان وو. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د یکشمې پورې د چین په پیښه کې وژل شوو وسلوالو سره داسې اسناد ترلاسه شوي چې زیاتره یې د پاکستان پوځ او ملیشو سره تړاو لري.
کسان هم ور سره دي، د ملیشي کسان هم ور سره دي. پاکستان پوځ دی همدا په موږ یې راشړلی دی، خو انشاءالله افغانان څرنګه ماتې چې ورکړل هغسې ماته به نور هم ورکوي.
نوموړي وویل دغه وسلوالو غوښتل چې د اچین ولسوالۍ او په دې ولسوالۍ کې شپاړس امنیتي پوستې تر برید لاندې راولي او سقوط یې کړي، خو د امنیتي ځواکونو حمایت په وخت سره وشو او دوی ته لویه ماتې ورکړه.
زموږ قهرمان پوځ ټوله ورسېده او ملي پولیس محلي پولیس نو خلکو ته مرال ورک په هغه وخت سره چې څنګه راورس موږ په پوسټه کې دوه شهیدانو نور زخمیانو خو هغو ته نجات ورک.
د داعش وسلوالې ډلې د یکشمې په شپه د اچین ولسوالۍ په ګڼو پوستو بریدونه پیل کړل چې د اچین ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره په مخامخ جګړه او هوایي بریدونو کې تر 95 تنو پورې وسلوال وژل شوي او د هغوی ډله ییز بریدونه یې په شا وتنبول. خو بلخوا ابو حامد چې ځان د داعش وسلوالې ډلې ویان معرفي کوي ادعا وکړه چې دوی په اچین ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو بیز او دوه پوستې نیولي او زیاته کړه چې 50 تنو پورې امنیتي کسانو ته مرجوب لاړولې ده. خو د اچین ولسوال د دوی دغه ادعا رد کړه او په خبره یې په دې جګړه کې یوازې 4 سرتیر وژل شوي او 6 تن نور زخمیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړو او سیاسي کارپوهانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو څرګندونې بې اغېزې وبللې دي. تفصیل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
په داسې حال کې چې تمه کېږي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان پر ضد جدي اعتراض وکړي، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي افغان حکومت د دغه غونډې په څنډو کې ډېر نرم دریځ د پاکستان په وړاندې غوره کړی دی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی قادر زازی د دغه غونډې په څنډو کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان دریځ تکراري او کمزوری ګڼي.
او زموږ توقع د حکومت نه دا وه چې دوی باید مستقیماً په دې اسمبله کې د پاکستان نظامیانو نه باید شکایت کړی وای او مستقیماً په دې اسمبله کې جهانیانو ته ویلي وای چې زموږ اصلي مدعیان چې دي د پاکستان نظامیان او د پاکستان استخباراتي شبکې دي چې دغه تروریزم تمویلوي، تولیدوي او تجهیزوي او د پول ناغړې جوړوي بیا رالیږي مونږ ته.
د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د اویایم اسامبلې په څنډو کې د افغانستان، امریکا او چین د درې اړخیز غونډې په ترڅ کې په خپل وینا کې له تروریزم سره په مبارزه کې د حکومت ستراتیژي واضح کړه. نوموړي وویل چې وسلوال یاغیان د افغانستان پاکستان لپاره ګډ ګواښ ګڼل کېږي او پر ضد لازم اقدامات کړي دي. عبدالله پر پاکستان له کوم غوڅ انتقاد پرته ویلي چې داسې روښانه شواهد نشته چې په سرحدي سیمو کې د مخالفینو د پټنځایونو د له منځه وړلو او د حضور د کمېدو ښکارندوی وي. نوموړي له څرګنده کړې چې د آسیا د زړه هېوادونو د وزیرانو په کانفرانس کې به چې د روان کال په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي له تروریزم او بنسټپالۍ په اړه له ټاکلو معیارونو سره سم یوه لازمه کړنلاره جوړه شي. خو د سیاسي چارو کارپوهان له تروریزم سره په مبارزه کې د آسیایي هېوادونو پرېکړې د پام وړ نه ګڼي. د چارو کارپوه احمد سعیدي وایي چې اوس مهال باید د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس د پاکستان پر ضد له کره اسنادو او شواهدو سره د ملګرو ملتونو اسامبلې په وړاندې غبرګون وښيي، ځکه چې د پاکستان صدر اعظم دغه غونډې ته له ځانه سره د افغانستان پر ضد شواهد وړي دي.
یوازې د ډاکټر عبدالله بیانی و ما هغه اطلاعات له ماشته نواز شریف غواړي چې په خپل بیان کې
هغه د څه چې څو ورځې مخکې په پېښور کې رامخته شو په هغه مبارک کې اسناد شواهد چې ترکستان د افغانستان په دننه کې دي د هغه ځایونه قمانده ورکړی دی غواړي په شورا امنیت کې مطرح کړي څه شرویان افغانستان به ملامت کړي.
حکومت په وار وار سره له تروریستي حملو وروسته پر پاکستان د دغو حملو د ښکېلتیا تورونه لګولي دي او رسنیو ته یې داسې اسناد وړاندې کړي چې د پاکستان لاسوهنه په ډاګه کوي. خو څېړونکي وایي دا اندېښنې وړ خبره دا ده چې حکومت د ملګرو ملتونو په څېر مهمه غونډه کې د پاکستان د لاسوهنې شواهد نړۍ ته نه وړاندې کوي.
افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د لوبو په یوه میدان کې په یوه چاودنه کې 9 تنه ملکیان ووژل شول. د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي په هغو سلګونو وسلوالو کې چې پر اچین ولسوالۍ حمله کړې پاکستاني پوځیان هم شامل وه خو ځانونه یې د داعش ډلې غړې شولې وه. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي په واک کې د بشر الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو نظر پراخ سوی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وویل شپږو جنګي جټ الوتکو یې د سوریې په قلمرو کې د ترورستانو د روزنې پر یوه کم بمباري کړې او ویجاړ کړې دی. پولیس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یوه کښتۍ کې یونان ته روان وه پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویایمه عمومي اسمبلۍ کې سره جرګه کیږي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویلي د هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې پر روانې جګړې د ورځې 15 میلیونه ډالره لګښت راځي. مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل او اوس نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼه ته کتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د ولسمشر په توګه د اشرف غنی د یو کال په پوره کېدو سره ډیر افغانان له هیواده وتلو ته تیاری نیسي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. وروستی ځل چې 19 کلن فیصل د کابل په لویدیځ کې د په سلګونو کسانو په یوه لیکه کې ولاړو د تیر 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات ول. فیصل چې د خیاطۍ په یوه دوکان کې کار کوي وایي د خپل رایه ولسمشر اشرف غنی ته واچوله که څه هم دی د هغه د سیال عبدالله عبدالله د ټیم څارونکی و چې د رایه ورکولو بهیر یې څاره. فیصل وایي هغه وخت دی ډاډه و چې غنی درست انتخاب دی، هغه د هر څه لپاره پلان درلود. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه یو کال وروسته فیصل پښیمانه دی او بیا په یوه اوږده لیکه کې درېدلی. دا ځل د پاسپورټ د اخیستو په نیت د پاسپورټ د ریاست په مخ کې چیرې چې په سلګونو کسان هره ورځ له سهاره تر بیګا درېږي چې له هیواده د وتلو لپاره اسناد ترلاسه کړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي په وروستیو ورځو کې د پاسپورټ د ریاست په مخ کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. ځینې ورځې شمیر زرګونو ته رسېدلی چې هغه د دې نښه ده چې د غني په مشرۍ د ملي یووالي پر حکومت خلک ورځ تر بلې بې باوره کېږي. فیصل وایي د دغه حکومت مشرانو وښوده چې دوی په خپلو خبرو ولاړ نه دي. د ورځپاڼې په وینا یو شمیر نور بیا وایي چې د پاسپورټ د دفتر په مخ کې صحنه د دې ښکارندوی ده چې د اداري فساد په وړاندې چې د غنی او عبدالله د انتخاباتي کمپاین یوه اساسي موضوع وه مبارزه کې پرمختګ نه دی شوی. عبدالبصیر چې د هرات اوسیدونکی دی او پولیسو د پاسپورټ د دفتر په مخ کې له لیکې ویست وایي یو شمیر کسان دلالانو او پولیسو ته $1000 رشوت ورکوي او پاسپورټ اخلي، خو ډیر خلک په اونیو د یوه عادي سند د اخیستو لپاره انتظار باسي. لاس انجلس ټایمز لیکي ملګرو ملتونو په څو وروستیو کلونو کې د اګست میاشتې پلازمېنې کابل لپاره د ملکي وګړو د تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړۍ میاشت بللې چې په حملو کې له 300 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. فیصل وایي که کابل امن هم وي اقتصاد خراب دی، موږ هر یو څنګه د دې تمه ولرو چې خپله راتلونکې دلته جوړه کړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان هوایي ځواکونو د جوړولو لپاره د امریکا پر ټکنیو هڅو یوه لیکنه خپره کړې او لیکي ډګروال قلندر شاه قلندری چې د افغانستان یو نامتو پیلوټ دی په دې وروستیو کې د امریکایي جنگي هلیکپټرو د هغې جزو تام قمانداني په غاړه اخیستې چې له جوړېدو یې هدف د افغان امنیتي ځواکونو د هغې ستونزې هوارول دي چې دغه ځواکونه یې له اوږدې مودې راهیسې د هوایي ملاتړ په برخه کې لري. د ورځپاڼې په وینا د امریکایي MD 530 ډوله جنگي الوتکو 14 روان کال افغانستان ته رسېدلي او شاوخوا 10 نورې به هم وروسته د هیواد ته ورکړل شي، خو ډګروال قلندري له دغو هلیکپټرو راضي نه دی. هغه وایي دغه هلیکپټر بیخي هیڅ معصریت نه لري. صادقانه خبره وکړي اصلا نه پوهیږي چې ولې دوی ته دغه هلیکپټر ورکړل شوی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه قلندری چې کله دا څرګندونې د کابل په هوایي ډګر کې د افغان هوایي ځواکونو په اډه کې یوه خبریال ته کولې، د عامه اړیکو یو افغان چارواکي هڅه کوله چې هغه چپ کړي او د امریکا د هوایي ځواکونو د عامه اړیکو یو افسر هم حق حیرانو. خو ډګروال قلندری خپلو خبرو ته ادامه ورکړه او زیاته کړه چې باید حقیقت وایو، دا زما هیواد دی او دوی هم زما سړیان دي او باید په حقیقت پوه شي. نیویارک ټایمز په دوام لیکي خلندري د میز پر سر یوه نقشه وغوړوله او وښوده چې د کابل هوایي ډګره دغه هلیکپټر په اغیزمن ډول په څومره ارتفاع کې الوتنه کولی شي. هغه وویل دغه هلیکپټر حتی تر هغو سیمو پورې هم نشي الوتلی چې معمولا طالبان پکې فعال دي، او که دوی غواړي په کم ارتفاع کې د هغوی اهداف په نښه کړي د دې خطر زیات دی چې طالبان یې په ډزو ولي. د نیویارک ټایمز په لیکنه ډګروال قلندري لومړنی افغان چارواکی نه دی چې د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو پر روانو هڅو انتقاد کوي، بلکې په روغتیایي برخه کې د ټپیانو د لیږدولو او د ترانسپورټ په برخه کې هم ډیر انتقادونه موجود دي.
په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د لوبو په یو میدان کې 14 نه ملکی کسان ووژل. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی رسنوی ته ویلي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د 14 څخه باندې 13 نور کسان ټپیان کړي دي. په پکتیکا کې نږدې کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یوه درنه 14 سوه او 15 کسان یې وژلي وه. داود تپان له پکتیا نور حال درکوي. تپان صاحب، پېښه دقیقا چیرې سوې؟ په ځینو اژانسونو کې ویل سوي چې د والیبال په میدان کې، په ځینو نورو کې ویل سوي چې د کرکټ میدان.
مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې معلومات ورکړل، د پکتیکا د خیرکوټ سیمې خیرکوټ ولسوالۍ سیګانه سیمې یو والیبال یو لوبغالی کې هغلته یو میدان به د والیبال په هغه کې پیښه تېر ماښام رامنځته شوې ده، او د پیښه کې څومره جزئیات موږ ته رارسېدلي دي تر اوسه پورې معلومات شوي دي. ملي امنیت یو کارکوونکی پکې وژل شوی، دوه تنه پکې ټپیان دي. هغه د پیښې عیني شاهدان وایي چې دا په موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي، چاودېدن کې توکي اوس 14 ورکړل شوي، ځانمرګ برید نه و. ولې تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو چې څومره خبرې موږ ورسره کړي دوی کره جزئیات نه دي ورکړي، خو دغومره وایي چې دوی پلټنې کوي او سیمه به له نږدې څاري. زمونږ د سیمې محلي خبریالان چې څومره هلته دي هغوی هم سیمې ته تللي، ښایي وروستي جزئیات یې وروسته معلوم شي، خو تر اوسه پورې چې خبریالانو موږ ته معلومات راکړي هغوی وایي چې 2 تنه ټپیان دي چې په روغتونونو کې دي، او 14 تنه ځای په ځای وژل شوي دي.
البته د 14 مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې نه دي منلې. که څنګه
وسلوال طالبان ویلي دي رسنیو ته په خبرو کې چې د پیښې کې دوی هیڅ ډول لاس نه لري، خو دائم نه دی ویلي چې دا پیښه چا رامنځته کړې. خو په تیر کې هم داسې پیښې شوې دي چې پروسه کال چې په دې وختونو کې پیښه شوې وه، اکثریت وژل شوي کسان هم ملکي وګړي او ماشومان وو چې هغوی پړام وسلوالو نه واخیستي، ولې خلکو دا یقین درلود چې دا پیښه وسلوالو کړې.
ومردل چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یو میدان کې 14 سوې ده. افغان چارواکي وایي چې د 14 د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي دي. ځینو چارواکو ویلي دي چې په دې 14 کې 9 ملکیان وژل سوي او څه باندې 13 نور ټپیان دي. په پکتیکا کې کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یوه 14 سوې وه چې 15 کسان یې وژلي وه. په کندوز کې دننه د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین نورحال راکوي. آرین صاحب، شخړه چیرې پیل سوې ده؟
سلام تاسو ته، د ازادي راډیو اوریدونکو ته. درې بجې د شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د کندز په مرکز ښار باندې له څو استقاماتو باندې ډله ییز برید پیل کړی ده چې هلته اوس جګړه د ښار ته ډېره نږدې شوې ده. د کلاشینکوف، د ګرنوف او نورو ثقیله سلاحو مرمۍ چې ده په ښار کې ثابت کړي، په ډېرو کورونو باندې لګېدلې دي. هلته دا هم ویلی شم چې د شیخا مرمۍ، د کلاشینکوف مرمۍ دیوالي دفتر ته ماته رسېږي، او دا اوس هم تاسې د سپوک او درنو وسلو ډز اوري، او خلک ډېر په اندېښنه دي، خو تر اوسه پورې چارواکي هېڅ هم نه وایي.
په دې جګړې کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورکول سوي دي، تاسو به له سرچینو سره خبرې کړي وي؟
موږ له سرچینو سره خبرې کړي دي، خو دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د دفاع په حالت کې دي، او تازه ځواکونه مو سیمې ته رارسېدلي دي. خو دوی وایي چې څو چې هوایي برید ونه شي، دا یعنی ناشونی کار دی چې دا کسان څه شاو ته بي شاید چې مرګ ژوبله ولیدي اوښتې وي خلکو ته، او مرمۍ ډېرې نږدې په ښار کې لګېږي، خو تر اوسه پورې دوی څه جزئیات نه دي ورکړي رسنیو ته.
آرین صاحب، دغې جګړې د خلکو پر ورځني ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟ هلته خو ښار کې دننه د خلکو کاروبار هم زیات دی، او زیات کسان ولسوالۍ څخه هم ښار ته دننه راځي.
دغه جګړې چې ده د خلکو په ورځني ژوند باندې، سوداګري باندې ډېر بد تاثیر کړی ده. خلق ډیر پاندښنه کې دي ډیر یعنی څوک داسې په ډاډه نشي کولی چې یا سودا واخلي یا ډېر مال خپل دوکان کې واخلي. هلته هغه کسان چې ډېره سرمایه لري هغوی په کندوز کې بې وتو په حالت کې دي. هغه کسان په کندوز ښار کې پاتې دي چې دوی نور بله چاره نه لري، د ولسوالۍ نه مرکز ته راغلي نور چاره نه لري، مرکز هم بله خواته ولاړ شي.
د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان ووموردل چې د سهار له 3 بجو د کندز پر ښار باندې ډله ییز بریدونه پیل سوي دي چې درنې او سپکې وسلې پکې کارول کیږي. په دې جګړې کې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه پورې راپورونه نه دي ورکول سوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
فرانسې پرون د اول وار لپاره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباري وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وویل فرانسوي جټ الوتکو په سوریه کې د داعش د روزنې یو مرکز چې د ده په وینا د ده د هیواد لپاره ګواښ ګڼل کېده په نښه کړ. تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورېدلی سئ.
فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریې په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند په راتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود.
La France a frappé ce matin en Syrie. A frappé
France nan sahar pa Suria ke de Daesh terroristi dale de rozane par hag camp bombari wakra che zamang de hewat amniyat ta gwaq tre ke da pa de hamla ke de Suria khatis khar dair zaur ta pa yow najde mauqiyat ke yow camp pa nakhasho
a l'est de la Syrie.
پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده.
نو فراپون داعش ان سوری کار سټ اورګانایزیشن
موږ په سوریه کې پر داعش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریه کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حمله تنظیموي او تیاری ورته نیسي. او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادي پر بنسټ او د خپل مشروع حق لمخه اقدام وکړ. ما د فرانسې ملي شورا ته ویلي دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړای دی. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وي. خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریه کې د هوایي حملو د پایل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند روانې میاشتې په پایل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریې په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حملو د پایل پر پلان غور کوي.
د ژوند رنگونه
سیما صاحبزاده رشیدی ما در سرحدون 4 وزارت کارمنده.
ال سو بجو تر سو دلتا کار کوی؟
منگا لاتو بجو رازو تر سلور بجو کرد.
تر سلور بجو پکور که بیاید سوک دیدی تاسی؟
پکور که من سوک نلا روزه ما خوان میده و دوما شما میده.
دی کور کارون رو تسنگ رسیدگی کویه؟
دی کور کارون رو چه بیر تا زم کور که دشپیل طرف اغا پخلی ده یو ظرفونه دی چه پا تکیگی سهار لطرف اغا منزل غوری.
ستړی نه چې کله ټول ورځ دفتر کې کارو کې بیګا بیا دی کور دا درته سخت نه دی؟
نه هو ساده شوی م په ډیره مینه خپل کارونه هم په دفتر کې هم په کور کې مخته بیا
دی. کور کوم کار نه ډیر زیات بد راځي؟
د ظرف شوی
بیا څنګه کله چې مینځي ورته فقار یې څنګه
ډیر فقار یې او کله چې بیا خلاصېږي ډیر ورته خوشحاله کېږم. مال شکر خدای چې دا ظرفونه را خلاص.
کالی مینځل څنګه دی؟
کالی مینځل خو خوښېږي مې او هم تو کولی هم مینځل ډیره مې خوښېږي. په دې چې هغه هفته په هفته ده هر ورځ نه ده
یو ظرف مینځل دی بدلېږي.
یو ظرف مینځل مې ډیره ده.
او دیو کاسه څنګه دی؟
دیو کاسه ډیره علاقه لرم آشپزي کې.
کوم شی ښه پخې؟
ټول شیان ښه پخوم. یو شوله نه سم
پخولی. ولې شوله خو ټوله اسانه ده کنه؟
نه سم پخولی.
په کور کې کله چې کوم دی کې کنه د کور خلک د کوم یو ډیر صفات کې کوم شی ښه پخې؟ ایتوب نظر ټول ښه دي.
د ما یو وراره ده هغه د ما پخلی ډیره ښه سیږي.
کوم شی خوړه؟
قابلی.
د کور په کارو کې تاسو سره په کورنۍ کې څوک مرسته کوي؟
هیڅوک مرسته نه کوي.
پدې چې خاوان مده هغه خو نسی کولای نو لاس یې نه کیږي او ماشومان مده یو لور مده او کلنه او زوی مده لاس کلنه ده او کله کله لور مې کوي چې غاړه مې بنده نسی کله چې ډېر ستړی یم بیا ظرفونه راسره کومک کوي مینځي د منډې وهلي ستړی راسره کوي
په زړه کې دې څه ګرځي مثلا چې څه رقم یو ځوان باید تا درلودلی څومره عیداد یې درلودلی
داسې په زړه کې مې ګرځي مال خدای داسې یو ژوند را ته راکړي چې نه ډېري او نه لږي داسې یو ژوند دي چې خلک احتیاج نسي او د دې چې ډېر پیسې یې ځان ته دښمن جوړوي خلک ډېر پیسې او داسې په ژوند زه نه غواړم داسې یو ژوند غواړم چې متوسط ژوند دي.
او اوس احمد جعفر احمدی دویمه سهارنی خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام، صبح شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 اف ام 100.5 خوش آمدید. شوریشان بالای قندوز حمله گروهی را انجام دادند. یک مقام ارشد حکومت پاکستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آمادگی کشورش برای کمک در بخش گفتگوهای صلح افغانستان اطمینان داده. واکنش افغانستان چیست؟
پاکستان آنچه را که وعده میده بر جهان و بر مردم افغانستان و باید به اجرا بگذارد. ما منتظر برداشتن گامهای عملی پاکستان هستیم.
همینها و دیگر مسائل مهم را در همین مجله خبری تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد، اما پیش از همه خبرها. پکتیکا شام دیروز شاهد یک رویداد مرگبار بود. فرانسه در مورد حملات بیشتر بالای داعش در هفته های آینده هشدار داد و 17 پناهجو در سواحل ترکیه غرق شدند. تفصیل خبرها. شورشیان حمله گروهی را بالای شهر قندوز انجام دادند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، شورشیان حوالی 3 شب حمله کردند و با نظامیان افغان درگیر شدند. گفته شده که هم اکنون صدای اسلحه سنگین و سبک شنیده می شود. تا لحظات دیگر بیشتر خواهید شنید. گزارش شده که در نتیجه یک انفجار در جریان بازی والیبال در ولایت پکتیکا 10 تن کشته و زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از شاهدان عینی میگوید که 16 تن کشته شدند، اما کشته شدن 9 تن تا حالا رسما تایید شده. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رسانه ها گفته که بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه شام دیروز در ولسوالی خیرکوت رخ داد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، مواد انفجاری در یک موترسایکل جاسازی شده بود. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند که در میان صدها تندرو مسلح که اخیراً بر ولسوالی اچین ننگرهار حمله کردند، نظامیان پاکستانی هم شامل بودند. حاجی غالب مجاهد ولسوال اچین در صحبت با رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
پاکستان د پاوچ کسان هم ور سره دي د دادو سمته کې چې موږ لاس په لاس جنگ په دلخیلو کې کو 15 کسان د منځه وړي دي او د شډل په بازار کې چې پیرو عمله وکړه چې څه کسان پیرو ویشته.
پس از یک وقفه کوتاه خبرهای منطقه و جهان را داریم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که آماده است تا در مورد یک پلان عمل برای آینده سوریه پس از ختم جنگ آن کشور و بعد از سرکوب داعش بحث کند. روحانی دیروز در مصاحبه با رادیوی سراسری آمریکا گفت که ایران آماده است که بحث‌ها و دیالوگ را آغاز کند تا به یک نتیجه برای طرح یک برنامه عمل جهت برای سوریه پس از راندن داعش از خاکان کشور دست یافته شود. روحانی گفت کشورهایی که در گذشته علیه داعش می جنگیدند باید همکاری کنند. رئیس جمهور فرانسه دیروز در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که 6 جت جنگی فرانسه یک مرکز آموزشی داعش را در سوریه هدف قرار دادند و اهداف داعش از بین برده شدند. فرانسوا اولاند در مورد حملات هوایی بیشتر بالای داعش در هفته‌های آینده هشدار داد. پیش از این سخنان اولاند، مانوئل والز صدر اعظم فرانسه گفت کشورش برای دفاع از خود عمل می‌کند و پناهگاه‌های داعش را که در آن افراد برای حملات بر فرانسه آموزش داده می‌شدند، هدف قرار داده است. و 17 پناهجو در سواحل ترکیه غرق شدند. آنها توسط قایق قصد داشتند تا به یونان بروند. رسانه‌های ترکیه دیروز گزارش دادند که گمان می‌رود تمامی قربانیان از سوریه باشند. 5 زن و 5 کودک در میان کشته شدگان شاملند. 20 پناهجوی دیگر سوار در این کشتی که واسکت‌های نجات به تن داشتند زنده ماندند. پایان خبرها.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 24.3 11 آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 31.3 11 آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 27.3 11 آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 28.3 17 آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31.3 15 آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 23.3 7 آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 24.3 8 آسمان آفتابی.
هفت و 36 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، حمله گروهی بالای شهر قندوز، شورشیان حوالی ساعت 3 حمله کردند. پاکستان بار دیگر از آمادگیش برای کمک در بخش گفتگوهای صلح افغانستان اطمینان داد. کابل چی میگوید؟
ما منتظر برداشتن گام‌های عملی پاکستان هستیم، در کنار اینکه از نویدها و تعهدات خوشبینانه‌شان استقبال می‌کنیم.
رئیس اجرایه حکومت افغانستان با منشی عمومی ناتو و رئیس جمهور ایران دیدار کرد. نشریه‌های غربی را مرور می‌کنیم. هشدار فرانسه در مورد حملات بیشتر بالای داعش در هفته‌های آینده.
فرانسه صبح امروز یک کمپ آموزشی داعش را در سوریه هدف حمله قرار داد که برای امنیت کشور ما یک تهدید بود.
با رادیو آزادی باشد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در این برنامه میزبان شما هستم. می رویم زنده و مستقیم به قندوز، جایی که شاهد حمله گروهی شورشیان بوده. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، شورشیان حوالی 3 شب حمله کردند و با نظامیان افغان درگیر شدند. همین حالا اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندوز روی خط مستقیم با ماست. آقای آریان سلام، صبح شما بخیر. تازه ترین ها را لطفاً با شنونده ها در میان بگذار.
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. از اولی ساعت 3 بجه صبح امروز درگیری از چندین استقامات از سوی مخالفان مصالح حکومت و بالای مرکز ولایت قندوز آغاز گردیده که درگیری فعلا به شدت جریان داره. حتی صدای سلاح های سبک و سنگین با داخل شهر شنیده میشه و گلوله های کلاشینکوف پیکا به مرکز قندوز اصابت میکنه. گفته میشه که درگیری به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده، اما مسئولان محلی قندوز تا کنون در این مورد جزئیات بیشتر ندادند. اما میگن که دو کندک از نیروهای تازه به شهر کندوز داخل شدن و در حالت درگیر با مخالفان مسلح دولت هستند.
در مورد شمار مهاجمان مقام های امنیتی تبصره کردن؟
مقامات محلی تازمان برسانات چیزی نگستن و پاسخ هم نمیدهند، اما با اساس منابع مردمی و مخالفان مسلح حکومت از چهار استقامت بالای شهر کندوز حمله کردن که فعلا یعنی گفته میتونیم که در دو کیلومتری شهر کندوز درگیری جریان داره. حتی مرمی های سلاح سنگین و سبک در داخل شهر ثابت میکنن و مردم خیلی نگران هستن از این وضعیت و انگشت انتقاد مردم بالای مسئولان محلی و حکومت مرکزی هستن که تا اکنون از ماه عمل به ایست وضعیت کندوز بحرانی هستن و هیچ توجهی هم نکردن.
بله، مخالفان مسلح حکومت در این باره چیز گفتن؟
زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکنه با فرستادن پیام و میگوید که فعلا در نزدیک شهر کندوز طالبان الان در حالت پیشروی هستند و چندین پوستر هم تصرف کردن و به نیروهای دولتی تلفات وارد کردن، اما مسئولان محلی کندوز در این مورد کدام تاثیری نکردن.
تشکر از شما. ادامه درگیری شدید در شهر کندوز، گزارش بود از اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در محل. به معز گرفتن تازه ترین تحول انکشاف در این باره حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی در این مورد خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در اروپا فقط بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
پاکستان آنچه را به افغانستان وعده می دهد باید عملی کند. این انتظار کابل از اسلام آباد است. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان به روز شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آمادگی کشورش برای کمک در بخش گفتگوهای صلح افغانستان اطمینان داد. زرغون منگل گزارش می دهد.
حکومت وحدت ملی می گوید افغانستان توقع اقدامات عملی پاکستان را در مسئله برقراری صلح در افغانستان دارد. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان گفته است صلح افغانستان از اهمیت خاص برای امنیت پاکستان برخوردار است. سرتاج عزیز به روز شنبه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در جلسه گفت پاکستان آماده است زمینه مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را میسر ساخته و در این راستا کمک کند. آصف آشنا، یک تن از سخنگویان ریاست اجرایی حکومت افغانستان، بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان انتظار اقدامات عملی پاکستان را برای ایجاد ثبات در هر دو کشور همسایه دارد.
ما خواستار گام‌ها و اقدامات عملی هستیم تا بتانیم در هر دو کشور روند مبارزه با تروریسم و افراطیت را تسریع ببخشیم و برای تأمین امنیت جان و مال شهروندان هر دو کشور در دو سوی مرز گام‌های عملی را برداریم.
مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم نواز شریف این را هم بیان داشت که تلاش‌های پاکستان برای تشویق طالبان به مذاکرات نباید به حیث حمایت غیر مستقیم از تشددهای جاری در افغانستان تعبیر شود. سرتاج عزیز این مسئله را در جلسه تحت عنوان صلح افغانستان، آشتی ملی و همکاری منطقوی ابراز داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان نیز میزبانان این جلسه بودند. آصف آشنا یکی از سخنگویان ریاست اجرایی حکومت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی همچنان از پاکستان خواست به تعهداتی که در جلسات دو جانبه و چند جانبه گذشته نموده است عمل کند.
بحث روشن است. تعهداتی که در نشست‌های دو جانبه و چند جانبه میشه اینا در مرحله حرف نمانه. پاکستان آنچه را که وعده میده بر جهان و بر مردم افغانستان و بر مردم پاکستان باید به اجرا بگذارد. ما منتظر برداشتن گام‌های عملی پاکستان هستیم، در کنار اینکه از نویدها و تعهدات خوشبینانه‌شان استقبال می‌کنیم.
سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجه صدر اعظم پاکستان در جلسه روز شنبه در نیویورک همچنان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح افغانستان به زودی از سر گرفته شود. در اعلامیه منتشر شده در پایان این جلسه همچنان روی حمایت درازمدت از پروسه سیاسی، بازسازی اقتصادی، ثبات و صلح افغانستان تاکید شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. درگیری شدید در قندوز ادامه دارد. شورشیان سه شب حمله گروهی را بالای شهر قندوز انجام دادند. در نتیجه یک انفجار در جریان بازی والیبال در ولایت پکتیکا ده تن کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور فرانسه میگوید 6 جت جنگی فرانسه یک مرکز آموزشی داعش را در سوریه هدف قرار دادند. و 17 پناهجو در سواحل ترکیه غرق شدند. آنها توسط قایق قصد داشتند تا به یونان بروند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا از همکارم ستار فروغ بشنویم که روزنامه‌های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
لس آنجلس تایمز در یک مطلب تحت عنوان بسیاری افغانها با یک سالگی ریاست جمهوری اشرف غنی برای رفتن به خارج آمادگی می گیرند می نویسد. فیصل 19 ساله بار آخر که با صدها تن دیگر در غرب کابل در یک صف ایستاده بود، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 بود. فیصل که در یک دوکان خیاطی کار می کند می گوید او در انتخابات به رئیس جمهور اشرف غنی رای داد، در حالی که او از ناظرین عبدالله عبدالله رقیب آقای غنی بود و از پروسه رایدهی نظارت می نمود. فیصل می گوید او مطمئن بود که اشرف غنی انتخاب مناسب است، زیرا او برای هر بخش پلان دارد. به نوشته لس آنجلس تایمز، فیصل بعد از یک سال پشیمان و یک بار دیگر در یک صف طویل ایستاده است، اما اکنون برای عقض پاسپورت در مقابل ریاست پاسپورت، جایی که صدها نفر همه روزه از صبح تا عصر در صف طولانی برای دریافت اسناد سفر ایستاد می شوند. لس آنجلس تایمز در ادامه می نویسد ازدحام مردم در برابر ریاست پاسپورت در این اواخر افزایش یافته است. به نوشته روزنامه تعداد افراد در بعض روزها به هزاران تن می رسد و این نماینگر آن است که مردم بالای حکومت وحدت ملی بر رهبری اشرف غنی با گذشت هر روز به اعتماد می شوند. فیصل می گوید رهبران این حکومت نشان دادند که بر حرفهایشان پابند نیستند. و روزنامه نیویورک تایمز بر تلاش‌های کند آمریکا در مورد تقویت قوای هوایی افغانستان مطلب را نشر کرده است. دگروال قلندرشاه قلندری، یک پیلوت معروف افغان، مسئولیت فرماندهی جزوتام هلیکوپترهای جنگی آمریکایی را در این اواخر به دوش گرفته است که هدف از ایجاد آن رفع مشکلات می باشد که نیروهای امنیتی افغان از مدت زیادی به این سو در بخش حمایت هوایی دارند. به نوشته روزنامه 16 فروند تیاره جنگی آمریکایی از نوع MD-530 در سال جاری به افغانستان رسیده و حدود 10 فروند دیگر بعداً در اختیار این کشور قرار داده خواهند شد. اما دگروال قلندری از این هلیکوپترها راضی نیست. او میگوید این هلیکوپترها هیچ مؤثریت ندارند. وی افزوده است اگر صادقانه بگوید نمیداند که این هلیکوپترها چرا به آنها داده شده است. نیویورک تایمز می نویسد زمانی که قلندری این سخن را به یک خبرنگار در قرارگاه قوای هوایی در میدان هوایی کابل می گفت، یک مقام افغان از بخش روابط عامه تلاش کرد تا او را خاموش سازد و در این حال یک افسر روابط عامه نیروهای آمریکایی تعجب کرد. اما دگروال قلندری به حرفهایش ادامه داد و افزود که باید حقیقت گفته شود، این کشورم است و همه باید به حقیقت پی ببرند. وی گفت این هلیکوپترها حتی تا مناطقی که در آنجا معمولا طالبان فعالند نمی توانند پرواز نمایند و اگر اهداف آنها را در ارتفاع کم نشانه بگیرند این خطر بیشتر موجود است که طالبان بالای آن آتش بری کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:49 صبح وقت افغانستان و 11:19 شب به وقت نیویورک، جایی که قرار است رئیس اجرایه حکومت افغانستان به روز پنجشنبه در 70th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. قرار است آقای عبدالله در باره وضعیت سیاسی امنیتی، مبارزه با مواد مخدر و تقویت و ادامه همکاری های جامعه جهانی با افغانستان حرف بزند. عبدالله در حاشیه این اجلاس با چندین چهره مهم از جمله منشی عمومی ناتو و رئیس جمهور ایران هم دیدار و ملاقات کرده. برای جزئیات بیشتر همین حالا نسیم شفق خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به نیویورک روی خط مستقیم تلفن از نیویورک با ماست. آقای شفق سلام، جزئیات دیدار آقای عبدالله و ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از چی قرار است؟
خب سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. بله امروز با وقت محلی عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با ینس استولتنبرگ سرمنشی سازمان ناتو و همچنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار داشت. با آقای استولتنبرگ آقای عبدالله بیشتر روی مسائل امنیتی افغانستان، چگونه همکاری های آینده میان افغانستان و ناتو، تقویت نیروهای افغان و تجهیز نیروهای افغان و روابط میان دو جانب یعنی افغانستان و ناتو در آینده و همچنان مبارزه با تروریسم و چگونگی مبارزه با تروریسم بیشتر صحبت شد و آقای عبدالله تاکید کرد که باید در قسمت تروریسم مبارزه جدی‌تر شود و همکاری های ناتو به خصوص در بخش تقویت و تجهیز نیروهای افغان گسترش یابد.
بله قسمی که شما گفتین آقای عبدالله با رئیس جمهور ایران هم دیدار کرد، نکات مهم این دیدار چیست؟
خب با آقای روحانی در دیدار آقای عبدالله بیشتر روابط دو کشور و همکاری ها میان دو کشور و همچنان همکاری های سیاسی و منطقوی مورد بحث بود. در این حال تقویت روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و میان ایران و همچنان میان کابل، تهران و کشورهای منطقه، موضوع مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و همچنان مسئله مهاجرین یا پناهندگان افغان در ایران مطرح بود و بیشتر روی همین موضوع بحث صورت گرفت.
تشکر از شما نسیم شفق، خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به نیویورک بود که در باره دیدارهای آقای عبدالله با چهره های مهم در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش میداد. یک نوجوان 13 ساله افغان هم به نمایندگی از کودکان افغان در این نشست شرکت میکند. سمیر نبی از سوی سازمان خیریه نجات کودکان برای شرکت در این اجلاس برگزیده شده تا پیام کودکان افغان را به جهانیان برساند. از نبی پرسیدیم که چی برای گفتن دارد.
پیام من این است که همه اطفال افغانستان که در هر نقطه افغانستان زندگی دارد باید با تعلیم و تربیه صحیح دسترسی داشته باشد، با سهولت های صحیح دسترسی داشته باشد و همچنان میخوام که اطفال ما که در روی سرک کار میکنند آنها از روی سرک اوستشان را کار نکنند.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و از 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج شنیده می توانید تا لحظات دیگر برنامه رنگهای زندگی را به شما خواهیم داشت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور فرانسه در مورد حملات هوایی بیشتر بالای داعش در هفته‌های آینده هشدار داده. فرانسوا اولان دیروز در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که جت‌های جنگی فرانسه یک مرکز آموزشی داعش را در سوریه هدف قرار دادند و اهداف داعش از بین برده شدند. بیشتر در گزارش زرگونه منگل بشنوید.
فرانسه می گوید حملات هوایی را علیه داعش در سوریه آغاز کرده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه دیروز گفت 6 جت جنگی فرانسه یک کمپ آموزشی داعش را در سوریه هدف قرار داده و آن را تخریب کردند. اولاند همچنان هشدار حملات بیشتر در هفته های آینده را داد. رئیس جمهور فرانسه در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در مورد این حملات چنین گفت.
La France a frappé ce matin en Syrie.
وی میگوید فرانسه صبح امروز یک کمپ آموزشی داعش را در سوریه هدف حمله قرار داد که برای امنیت کشور ما یک تهدید بود. این حمله کمپ را در نزدیکی دیر الزور در شرق سوریه هدف قرار داد. قبل از این مانوئل والز صدر اعظم فرانسه در منطقه برد پایاژ در جنوب شرق کشورش به خبرنگاران گفت فرانسه برای دفاع از خود عمل کرده و مخفیگاه‌های داعش را در سوریه که در آن برای حملات بر فرانسه آمادگی گرفته می‌شد هدف قرار داده است. وی میگوید ما حملات را علیه داعش در سوریه انجام داده ایم زیرا این سازمان تروریستی در داخل مخفیگاه‌هایش در سوریه حملات بر فرانسه را طرح‌ریزی و سازماندهی می کند. به همین خاطر اقدام ما یک اقدام موجه و برای دفاع از خود بر اساس ماده 51 چارتر ملل متحد بوده است. من به پارلمان فرانسه گفتم زمان آن بود که ما اقدام نماییم. جت‌های جنگی فرانسه در گذشته حملات را بر داعش در خاک عراق انجام دادند ولی این اولین بار است که رهبران فرانسه از آغاز حملات بر داعش در سوریه سخن می‌گویند. رئیس جمهور اولاند در آغاز این ماه اعلان کرده بود که کشورش روی آغاز حملات بر داعش در خاک سوریه غور می‌کند.
رنگ‌های
زندگی.
میشه خودم معرفی کنین؟
بله من زیباستم دیگه خانم خانه.
خانم خانه. از کدام ولایت هستین؟
از ولایت بدخشان.
میگن بدخشان یک ولایت بسیار سرسبز زیبا دیگه. می شما بگوین که چی گونه است؟
ولی بدخشان بسیار جای سرسبز دیگه زمین های کشاورزی زیاد میوجات همه چیز داره دیگه خوب است کلی خوش داره ده.
خانم خانه هستین در خانه کار میکنین یا بعض خانمایی هستن که سرزمین میرن یا شما متوگاهی شده کجا رفته باشین کار کرده باشین؟
نه چون که منطقه ما چی نبود زمین کشاورزی نمید در شارش هستیم دیگه من خود صاحبی اولاد شدیم 7-8 اولاد دارم نام خدا دیگه کلشان تحصیلاش خلاص کرده یک دو تا خرد دارم در خانه در خانه بودیم.
در خانواده خودت چطور هستی امرای اولادا زندگی چی گونه میگذره؟
والا زندگی خوب میگذره ولی فعلا دیگه در اول خوب نبود ولی خوب است.
اول مثلا چی مشکلات بوده؟
مشکلات از اینکه طفلای من شیرده شیر بود دیگه شوهرم هم کلانسند بود دیگه قکار بار نمیتونیست تقاوت هم دادنش در خانه بود چند مدت بیکار بود دیگه طرف ایران ماجر شدیم در ایران هم که رفتیم به اولادای خرد ریزه و زندگی ما خوب نشد 3 سال تیر کردیم پس آمدیم دیگه ما تا بیکاری دوام داشت تا یک چند مدت تیره که با یک سرکار شد ولی خوب است دیگه اولادای من وظیفه دارن بچه من وظیفه داره دیگه پنتونم میخونه.
خب چی آرزو دارین فعلا؟
آرزو امیره داریم که آرامی باشه که ام وطنای ما که مسافر هستن بیچاره پس به وطن برگردن دیگه زندگی خوش خوشحال داشته باشن.
این گفتگو را فروزان حبیبزاده همکار ما در کابل انجام داده بود. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. سمیولا می نویسد که داعش حکومت افغانستان را نه بلکه طالبان را ضعیف ساخته. سمرگل نوشته بیکاری با یک مشکل جدی در افغانستان مبدل شده. نادیه میوند می نویسد که یک سال از عمر حکومت وحدت ملی افغانستان گذشت اما این حکومت هنوز هم وزیر دفاع ندارد. و اسمت نوشته که دولت افغانستان باید بر مردم زمینه کاریابی را فراهم بسازد. تشکر از پیام هایتان و تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی میزبان شماست.
ډیر مننه احمد جک پر احمدی تاسیس ستړي مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مالخ و سلام د خبرونه.